السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم دغه پروګرام د امان امیرزی په تخنیکي همکاري تاسو ته وړاندې کوم. اورئ چې افغانستان لوی څارنوالۍ د احمد اشتی په قضیه کې د لاس لرلو په خاطر د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی. د برټانیې له سفیر سره ځانګړې مرکه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته احمد شیبار وایي اورئ، د برټانیې سترې محکمې وویل حکومت باید له اروپایي ټولنې څخه د هیواد د وتلو لپاره د پارلمان تایید ترلاسه کړي. هم اورئ چې د کوزوفو صدر اعظم د اروپایي ټولنې د خبرو د نوي پړاو تر پیلېدو مخکې سربیا تورنه کړه چې هڅه کوي دغه وړوکی هیواد بې ثباته کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ ږدو چې رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد اشتی په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نشي نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول سي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلای وایي موثق اسناد لري چې د افغانستان د کابینې 25% د ایران جاسوسان دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان مریض کال د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډکالو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد اشتی په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نشي نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د احمد اشتی د ادعاو د څېړنې په تور یې د نهو تنو د نیولو امر صادر کړی.
اخیر هم د تحقیق ټیم د هغه نهو تنو په اړه تصمیم ونیو چې په پیښه کې د لاس درلودلو تور پرې پوره شوی او د دوی د نیولو امر یې صادر کړ.
د جورجان پخوانی والی احمد اشتی ادعا کړی ده چې عبدالرشید دوستم او کسانو یې جنسی ځورولی. که څه هم دوستم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغه د دفتر ویان بشیر احمد تینج داوې رد کړي دي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلای وایي موثق اسناد لري چې د افغانستان د کابینې 25% د ایران جاسوسان دي. ښاغلي کابلي نن ازادۍ راډیو ته وویل که ولسمشر غني وغواړي نو چمتو دی چې په لاس کې شته اسناد ورسره شریک کړي.
وسې ځای نه دی چې زه د دغو رهبرانو نومونه واخلم. زه په خپلو څرګندونو ولاړ یم او موثق اسناد هم لرم. زه په افغان ولسمشر غږ کوم چې هغه وزیران چې له بهرنیو کړیو سره اړیکې لري له دندو ګوښه کړي.
جمهوري ریاست وایي تر هغې چې ښاغلي کابلي په دې برخه کې اسناد او شواهد نه وي وړاندې کړي، په دې اړه کوم رسمي نظر نشي څرګندولی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان مریض کال د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډکالو. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې طالبان هڅه کوي چې ځینې ولایتونو تر کنټرول لاندې راولي، خو د وزیري په خبره افغان ځواکونه به ورته د پرمختګ او د سیمو د نیولو اجازه ورنه کړي. دولت وزیري زیاته کړه چې د افغان ځواکونو لخوا په روانو ژمنیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. د ود افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د بریتانیا سترې محکمې وویل حکومت باید له اروپایي ټولنې څخه د هیواد د وتلو لپاره د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د بریتانیا د سترې محکمې مشر نیو برګر په لندن کې وویل نن د سترې محکمې اته د درویو په وړاندې اکثریت پریکړه وکړه چې حکومت 50مه ماده د پارلمان له موافقې پرته نشي عملي کولی. د بریتانیا صدر اعظم غواړي چې د لیسبون د پیړیو د پخواني تړون د 50مه مادې په استناد د دوو کلونو خبرو په ترڅ کې بریتانیا له اروپایي ټولنې وباسي. په دې لړ کې تریزا می غوښتل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د مارچ په وروستیو کې خبرې پیل کړي، خو د سترې محکمې له نننۍ پریکړې داسې ښکاري چې دا خبرې به وځنډې شي. بل لور ته د تریزا می یو ویاند وویل چې د سترې محکمې پریکړه به د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د صدر اعظم خبرې اغېزمنې نه کړي. د کاسو سریاستم د اروپای ټولنې د خبرو د نوي پړاو تر پیلېدو مخکې سربیا تورن کړ چې هڅه کوي دغه وړوکی هیواد بې ثباته کړي. صدر اعظم عیسا مصطفی ازادي راډیو ته نن وویل
کووید فوندت کا پاسور وپریمه سیستماتیک ات سربیس
په وروستیو کې سربیا په سیستماتیک ډول داسې هڅې کړې دي چې په کاسو کې وضعیت ګډوډ شي. دا هڅې یا په مستقیم ډول شوي یا په موازي ډول مختګل شوي. کاسو اصول امنیت او د ښه ګاونډي په توګه اړیکو ته له ټولو هیوادو سره ژمنه ده، خو په ورته وخت کې موږ د عزم لرو چې چاته اجازه ورنه کړو چې موږ په کورنیو چارو کې په کاسو کې مداخله وکړي. موږ به د هر هغې هڅې مخه ونیسو چې موږ د هیواد ثبات تهدیدوي. د سربیا صدر اعظم څو ساعته مخکې تر دې دا تور پورې کړ چې تمه ده په بروکسل کې د سربیا او کاسو ولسمشران غونډه وکړي. د بالکان د دغو دوو هیوادو ترمنځ د روانې میاشتې په لومړیو کې هغه وخت کړکېچ زیات شو چې بلګراد یو ریل د سربیا لوري ته واستاوه او پر سر یې دا شعار راځوړند و چې کاسو و سربیا ده. د قرغزستان یوې محکمې د بشري حقونو د فعال عظیم جان اسکروف چې په خټه اوزبیک دی د عمري حبس حکم تایید کړ. د بشکک په سیمه کې د چای د منطقې محکمې نن اسکروف مجرم وپیژنده چې په 2003 کال کې د اوزبیکانو او قرغزیانو ترمنځ قومي شخړه رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژلی. شپږشپېته کلن اسکروف د قاضي له حکمه وروسته وویل چې دی بې ګناه دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو احتساب وکړي. د اسکروف وکیل وویل چې دوی به د محکمې د پریکړې پر ضد سترې محکمې ته مخه کړي. د قرغزستان د بشري حقونو فعاله تولکان اسماعیلوه چې د اسکروف له مدافعانو څخه وه څرګنده کړه چې د محکمې پریکړه یوه سیاسي پریکړه ده. د جولای په میاشت کې سترې محکمې د قاضیانو پریکړه بیرته ګرځولې وه چې بیا کتنه ورته وکړي. هغه مهال د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیټې د قرغزستان پر حکومت غږ وکړ چې اسکروف له بنده خوشې کړي. تر دې غوښتنې وروسته سترې محکمې قضیه بیرته عادي محکمې ته واستوله. په 2003 کال کې د شخړو پر مهال تر 4500 ډېر کسان وژل شوي وو چې اکثر یې اوزبیکان وو او په لسګونو زره کسان اړ شوي وو چې خپل کورونه پرېږدي. د روسیې د چچنیا سیمې مشر رمضان قادروف دا تایید کړه چې د چچنیا یو شمېر کسانو په سوریه کې خدمت کړی. قادروف نن په انستګرام کې ولیکل چې د چچنیا مفتي صالح حاجدی میژایف او ادم دلمیخانوف چې د قادروف نږدې ملاتړي دي او د روسیې د پارلمان غړي دي په وروستیو کې له سوریې څخه راستانه شوي دي. قادروف لیکلی دي چې دغو کسانو په سوریه کې د روسیې د پولیسو له ډلګۍ څخه لیدنه کړې. د پولیسو په دغه مرکز کې د قادروف په وینا د چچن یو شمېر ځوانان خدمت کوي. په دسمبر کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د چچنیا د ځانګړو پولیسو غړي سوریې ته استول شوي دي تر څو لازقي ښار ته نږدې د روسیې د هوایي ډګر ساتنه وکړي. هغه وخت قادروف دا راپورونه رد کړي وو. روسه تر دې چې امریکا د ترانس پاسفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې. استرالیا او د دې تجارتي تړون نورو غړو وویل کېدای شي چې له دې تړون سره د چین له یو ځای کېدو سره هغه تشه ډکه شي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له ترانس پاسفیک تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د استرالیا صدر اعظم مالکون ترنبال وویل موږ به په ډیرو بازارونو کې د ډیرو فرصتونو هیله لرو. د اوس لپاره د استرالیا او چین ترمنځ یوه تجارتي توافقنامه شته چې د چین لپاره په ترانس پاسفیک کې د ګډون یو پیاوړی چانس شته. شاید د امریکا تګلاره د وخت له تیرېدو سره په دې برخه کې بدله شي. پوه هم داسې شوي دي د ترانس پاسفیک لپاره هم یو فرصت شته چې له امریکا پرته مخته ولاړه شي او په دې برخه کې مو له نورو مشرانو سره او د جاپان له صدر اعظم ابي سره ګټور بحثونه لرل. دا د دې سات خبرونه.
دا هم د راتلونکو دولو ساتونو لپاره د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به واوره ووري، د تودوخې لوړه درجه 3 د ټیټه یوه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 6 آسماني شینده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 2 آسمان وریز. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 3 او باران به ووري. په جلال آباد کې هم د ورښت امکان دی، د تودوخې لوړه درجه به 11 وي او ټیټه 8. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3 او واوره به ووري. خوښ
مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وی پاڼه باندې کتلی شئ. راسو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د احمد اشچي په قضیه کې د لاس لرلو په خاطر د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د 9 ساعتونکو د نیولو امر ورکړی دی.
هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و نو تن از اشخاص افراد که در پیوند به این قضیه دخیل هستند به این اساس که نو تن امر گرفتاریشان صادر کرده.
لا ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د برټانیې سفیر ډامینیک جرمی وایي په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره باید نورې مخالفې ډلې تقویه نشي.
The way to defeat Daesh is not by supporting other insurgents who are fighting Daesh. The way to defeat Daesh in Afghanistan is to support the legitimate government of Afghanistan.
د فوزارت وی در لاسو پینځنویم کال له سرورونو ډکو او زیات مخالفین زپلی
پویم سره کشور کلی امی پلانای دشمنان ناکام کردن. ما عقیده داریم که دشمن اینقدر کوبیده شده امیم سال که با سال اینده با فضل خدا و ناتوان جنگ با قویم سره کشور نده.
او د ورکوشو ځانو پروګرام هم مهروي. رازلومړي مطلب ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د څو تنو ساتونکو او نږدې کسانو د نیولو امر ورکړ. د دې ادارې ویان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په بد چلند تورن شوي دي. په دې اړه د نسیم شفق راپور ته وکړي.
بلاخره د افغانستان لوی سرنوالی د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی په قضیه کې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د نه هوتنو نږدې کسانو او ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان له احمد اشچی سره په بد چلند تورن دي او کشفي ارګانونه مکلف دي چې دا نه تنه ونیسي.
اخیرا هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده
دی وی د سیړنې پلاوی اوس تصمیم نیولی او نهتنه چې په دې قضیه کې ښکیل دي. د سیړنې د پلاوی لخوا پر هغوی الزامیت وارد شوی او په دې اساس یې د دې نهوتنو د نیولو امر صادر کړی دی. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرله پسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د ښاغلی دوستم د دفتر مسؤلانو ویلي لازم نه ده چې ښاغلی دوستم په دې اړه لوی څارنوالۍ ته ځواب ووایي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی سه موده مخکې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړ چې هغه وهلی ډبولی او حتی په جنسي لحاظ یې ځورولی دی. که څه هم ښاغلی دوستم په دې اړه څه نه دي ویلي خو هغه ته نږدې کسانو دا ادعاوې په پرله پسې ډول رد کړي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په اړه وایي دوی منتظر دي چې ښاغلی دوستم یا د هغه قانوني استازی د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. جمشید رسولی ټینګار وکړ که چیرې جنرال دوستم او یا د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ور نشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. په عین حال کې احمد اشچی وایي چې لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. دی وایي لوی څارنوالۍ له موږ سره هم همداسې ژمنه کړې چې جنرال دوستم پورې د اړوندو تورنو کسانو او په جرم کې د ښکېلو نهوتنو د نیولو امر صادروي او د جنرال دوستم د دندې د تعلیق لپاره سترې محکمې ته وړاندیز کوي. له موږ سره یې همدا ژمنې کړې. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تایانچ او د ښاغلي دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمند په څیر هغه ته د نږدې کسانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تر اوسه نه دی ویلي چې د لوی څارنوالۍ د څېړنې د پلاوي له پریکړې سره سم به عبدالرشید دوستم پورې د نږدې کسانو د نیولو په اړه څه وخت اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مانانه چې موږ پروګرام اوري په افغانستان کې د برټانیې سفیر د هغو سرګندونو په خبرګون کې چې ګویا په افغانستان کې داعش حضور نه لري وایي دا یو ډول بې ځایه پلتی دي. ډامینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده کوي باید ټول هیوادونه په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد له ښاغلي جرمی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتلي چې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د دوی هیله څه ده. دونکو هم هیله کو چې په 0922255 او 0992 203 545 شمیرو باندې له څلورنیمو بجو مخکې موږ ته زنګ را ووهئ او دا چې له داعش سره باید څنګه مبارزه وشي، هیوادونه څنګه د افغانستان ملاتړ کولی شي، خپل لنډ نظر سره شریک کړئ. اوس به د جرمی خبرو ته وکیدو.
Well, I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017. And
دا اوس چې آزادۍ رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړی. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټونکو هغه کال چې د بریتانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې، دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زه راتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي، په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهېږم چې متحده ایالاتونو د بریتانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالي لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریالی شي، د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسې نظر څه دی که د امریکا لخوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي، د برتانیا پالیسي به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د بریتانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل، له امنیتي نظر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپړ توپ او دریم له انساني نظر هم پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه وو، او دا چې د کډوال باید په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته یو سفر لرم، او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده، او زموږ باور دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغه دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخه ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده، او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي.
پداسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی، او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورن کرخې غاړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، دا اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده، او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپلو شریکانو سره کار کړی دی، او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بیمو کړی. که په ځنګړ ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ بریتانیای په افغانستان کې ترسره کوو د وی پایختی سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناتو ملاتړي تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې در وصل لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په ان مهم دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو معتبره پروسه موجوده ده، او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده، او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوي چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل، حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و. خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي ترڅنګ هممهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجود دي زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده، د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت، او هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راځي، او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. افغانستان او پاکستان ترمن د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته پکاتو څه فکر کوي؟ راتلونکي په سرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
Well, it's a very complex question.
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خدای چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډ یو. هغه په 2014 کال کې په میړانه مبارزه وکړه.
But they fell in 2016.
خو هغه په 2014 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لخرګا د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه چې موږ په 2014 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیې خپل یو شمېر روزونکي چې دم ګړې 1500 تنه دي او د ډېرولو هڅه یې کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای تر څو ترڅو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواک توګه اقدام وکړي، که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوګمه حالاته او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایښ یادونه کړه. دا به په کارو وي چې دایښ د هیواد ته یو بلا ده. دایښ د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواخ دی. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایښ پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو د غډله ختم کړو. باید وي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای د غډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایښ په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړو کو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاس وهنو او له طالبان څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دارې شي د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لار ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنه موجوده دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنگيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ته چې غواړي په دې سره روسیا او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. له شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواخي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستان د داعش د ریښو په لمندوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواخ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکي داعش د غرب له ملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته تا د روزنې کمپونه جوړ کړي دي او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د زینو وژل شوو طالب قومندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ خبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت تاسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیق اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرسته کوونکی واد پتوګه له افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرسته ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات تضمنو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته دي لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام دا دی ثبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټور دي، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګاونډوي لپاره هم ګټور دي. سول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
In its fight against these insurgents.
In the recent triangle
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د ریاړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمې امنیت یو ګواخ دی. چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې
ده. Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده کې وادونه په دې هڅه کې وی چې یو تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. لناټو سره د برېټانیا هم د پالیسی دار چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. ل طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بې ګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوولی روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد ندي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمنځوړلو برخه کې د افغانستان حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګند پالیسی ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر پاړه وویل. دغه سفر د اجنډا هم د برخې
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغو سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
په تیرې ونی ملسیزه کې مونږ ستاسي او د یو شمیر نورو لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو خو کومه نتیجه نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوب ته ادامه ورکوي او کډری اړخیز غونډه ته بیا راشونو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړی چې په سیمه کې دوه مخې لوب تر سره کوي. دا څنګه په ظاهر کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سوله کې نغښتي او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوګمهالي مشکېدو نظر اچوم په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغه هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګنشمیر افغان کډوال د اوګمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجود وي او دا په چین ایران هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده. دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیا او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ته راشو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیا او ایران ملاتړ ثابت شي د ناټو غبرګون به څه وي؟ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې به ښکیل شي؟
اوس مهال دراتلونکو په سلیر لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات په بشپړولو روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بیو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي او دا تمې د پیاوړتیا په لور د افغان وایي ځواکونو او د امریکا بریتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایقو ته راشو دا وسلوال طالبان و چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل او دغه شانې په کندوز ترینکوټ فراه او لخکرګا حمله وکړي. دا برید د دوی لخوا
زله تاسو سره موافق نه یم. زما په اند افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي او هغه سرتیر چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی او دای ولا سره وړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تمه لرم دا ده چې جګړه د دښمن په لور وغځول شي څو دښمن یې په مهارولو کې پاتره شي او مقاومت ونه شي کړی او دا دیم چې د دې شاهدان بي.
ون فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورټ
کپ نړیواله کچه داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او ان چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي پرته له دې مالی سرچینې نه لري.
Looking at Daesh globally
که په نړیواله کچه دا اشته وکتل شي دوی لګنو سرچینو څخه تمویلېږي. بیلابیل هیوادونه هغوی په سوریا او عراق کې تمویلوي، خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریا او عراق کې مبارزه کوو، او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېټانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن په وړاندې په یوې میړنې مبارزه کې چې هغه داعش دی ملاتړ کوو.
د برټانیې له سفیر جامنی جرمی سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده. دا مرکه په ویب سایټ هم درته خبرو، پته یې د ازادي راډیو ډاټ اورګ. له جرمی سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د داعش سره د مبارزې په لارو چارو هم وغږېدو. تاسو څه نظر لرئ؟ همدا شی بل سره یو اورېدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته ووایئ.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت څخه ټول ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هکله موږ داسې نظر وکولای چې باید ټول سره یو اتحاد شي، او د داعش یو ناجایزه پدیده ده، د دې په هکله باید ټول تصمیم سره ونیسي. خو البته لکه کوم چې راډیوګانې وایي، دون لوی موږ سکشنی وو، موږ بول د پلورو براته وایي موږ کوچ دی خوري، نو دا د خیر کشنیانو کوچ جوړ کړی ده. دون مهم هم نه ده، خاصتاً موږ د زابل په ولایت کې د خاکی افغان او په دای چوپان کې چې دی وایي وایي بمباري وکوله، دلته یو په نامه هم داعش هم نشته. دا ټول یو غلط
کور ودان. تاسو هم کولی شئ په نورو پروګرامونو کې هم درځ د اس ام اس لاره خپل نظر سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکو لرو، خو کلنډ توګه باندې خبري وکي.
بله،
مهرباني وکي لنډ نظر وایي چې وخت ډیر زیات کم دی د داعش د مبارزې. تاسو
څنګه باندې راغلي؟ اړیکه دې ونه تاسو سره د داعش او کوم مطلب دغه باندې د افغانستان دولت تنظیم نشي کولای چې مبارزه وکړي. تاسو نړیوال د نړۍ ملاتړ ونکي، یو څوک چې د داعش سره ملاتړ لري باید هغه باندې سرچینې وڅښي، نو د افغانستان دولت کولی شي.
مننه کور ودان، ژوندۍ اوسئ. ورزو لنډو خبرونو ته احمد شیبر په سټوډیو کې دی.
د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شتي په قضیه کې څارنوالي ته حاضر نشي، له قانون سره سم به پر وړاندې تصمیم ونیول شي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د بریتانیا سترې محکمې وویل حکومت باید د اروپایي ټولنې څخه د هیواد د وتلو لپاره د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د کاسو سر ریاسم د اروپای ټولنې د خبرو د نوي پړاو تر پیلېدو مخکې ازادي راډیو ته په خبرو کې سربیا تورن کړ چې هڅه کوي دغه وړوکی هیواد بے ثبات کړي. د قرقیزستان وی محکمې د بشري حقوقو د فعال عظیم جان اسکروف چې په خټه اوزبک دی د عمري حبس حکم تایید کړ. او د روسیې د چچنیا سیمې مشر رمضان قدیروف دا تایید کړ چې د چچنیا یو شمېر کسانو په سوریه کې خدمت کړي.
انا نه دا خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پاڼه باندې کتل شي. اوس ورزو سپورتي خبرونه ده چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په 54 وشو او افغانستان د دې سیالیو په سی ګروپ کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په سی ګروپ کې له اردن، ویتنام او کمبودیا سره مخامخ شوی. افغانستان به د مارچ په 28 خپل لومړی سیالي له ویتنام سره ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د آسیایي ملتونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبېدلو چانس ترلاسه کوي. په پام کې د چې د راتلونکو جمعې په ورځ د سپورتي موټرو چلوونکو لخوا یو ننداره ترسره شي. د سپورتي موټرز غلاوني د فدراسیون رئیس ارش نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورتي موټر چلوونکو به په دغه ننداره کې موټرز غلاونه وکړي. د دغه ننداري څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د سپورتي موټرز غلاوني پرمختګ یاد شوی. د سپورتي موټرز غلاوني فدراسیون یو ونې مخکې په کار پیل وکړ. او د اسپانی د فوټبال سیالیو په دوام سباش په ریال مادرید او سلتا ویګو لوبډلې د سیالی ډګر ته وځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالی د کوپا دل ری سیالیو په وروستي پړاو کې ترسره کیږي. دغه سیالی به سباش په د افغانستان په وخت 12 بجې او 40 دقیقې په سلتا ویګو لوبډلې کې ترسره شي. لمنتیا مو مننه.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان دفاع وزارت روان کال د افغان امنیت ځواکونو لپاره لاسته راوړنو ډک بولی. دغه وزارت ویان دولت وزیر د سیشمې پرس په کابل کې خبرلونه تو ویل افغان ځوکونو په 1995 مریض کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر پلانونه شند کړی او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال مخالفان ځپلی. ها خو د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا راتلونکو کال په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې امنیتي بنسټونو د راتلونکو کال په اړه له دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې. عباد الله هننزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان کال د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډک کال و او د سترو پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ځپلی دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د سه شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د روان کال په 13 میاشتو کې د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې یو شمیر سیمې سقوط کړي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او پلانونه یې ورته شنډ کړل. دولت وزیری وایي دښمن سخت ځپل شوی او په راتلونکي کال کې به د دې وړتیا ونه لري چې د افغان ځواکونو پر وړاندې ودرېږي.
دښمن ما او شما به مو اهداف
دی وایي زموږ دښمنان خپلو اهدافو ته ونه رسیدل. هغوی غوښتل چې د کویټې او پېښور شوراګانې انتقال کړي. حقاني شبکې هڅه کوله چې په پکتیکا او خوست کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي، خو افغان ځواکونو یې ټول پلانونه شنډ کړل. موږ په دې باور یو چې دښمن دومره ضربه لیدلې چې راتلونکي کال کې به د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقابلې توان خغلی وزیر وایي د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د افغان ځواکونو دفاعي او تهاجمي خوځښتونه ډیر و او د دغه کال په 13 میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې 1190 تهاجمي عملیات ترسره کړي دي. دفاع وزارت داسې مهال په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو او د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. دغه ډلې په ننګرهار کې د یو شمېر دیني عالمانو د تختولو ترڅنګ لسګونه کورونه هم سوځولي دي. د داعش د فعالیتونو سربیره د وسلوالو طالبانو د نویو جنګي تکتیکونو او د یو شمېر هیوادونو له لورې د ملاتړ په اړه هم راپورونه خبر شوي دي. وس وس د هلمند والی حیات الله حیات ویلي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې د ایران رژیم او د وسلوالو طالبان واسطازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلي. هغه څه چې د دفاع وزارت یې په اړه پر بشپړو څېړنو ټینګار کوي. هاخوا د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی که څه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې د پام وړ بولي، خو د راتلونکي کال لپاره اندېښنه څرګندوي.
خوشبختانه چې موږ امنیتي سکتور وسو کولی چې د هغوی ارمانونه له خاورو سره خاورې کړي او خپل مقاومت یې کړی ده. 1996 کال په مورد باندې دا ویلی شم چې په دې مورد کې نه امنیتي سکتور او نه هم دولت له ملت سره کوم مشوره کړې ده. باید دا مشوره شوې وای درې میاشتې موږ ښه چانس درلوده چې د تابستاني
نذیر احمدزی زیاتوي وسلوالو طالبانو د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ د ګڼو ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو په خپلو پلانونو کې ناکام شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي او د یادو ډلو د له منځه وړلو لپاره د شفق پلان په چوکاټ کې پوځي عملیات په یو شمېر ولایتونو کې روان دي او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. خاغلی وزیری د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو اوازې هم رد کړې او دای د دښمن تبلیغات وګڼل. له فساد سره مبارزه د ملي اردو په لیکو کې د خزو د ظرفیتونو لوړول، د هوایي ځواک تجهیز او د ځواکونو اکمالول نورې هغه لاسته راوړنې دي چې خاغلی وزیری یادونه وکړه.
ازادي رادیو ته غوږ استه. ازادي رادیو خبرونه په facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې هم کتلی شئ او همدارس ازادي رادیو .org بل آدرس ته. شپږویشت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې نن کابل ته ورسېدل. دا د پناه غوښتونکو دوهمه ډله ده چې د افغانستان او جرمني د حکومتونو ترمنځ د اکتوبر میاشتې د موافقې له لاسلیک وروسته بېرته افغانستان ته رالیږل کیږي. دغه راایستل شوي کسان په جرمني کې له خپل استوګنځای څخه پرون د جرمني د پولیسو لخوا د فرانکفورت په هوایي ډګر کې په الوتکو کې کینول شول او افغانستان ته ولیږل شول. ملالۍ بشیر د جرمني خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له جرمنی څخه استل سوی کسان پرون سهار په جرمنی کې له خپل استوګنځای څخه د پولیسو په حضور کې په فرانکفورت هوایي ډګر کې په الوتکه کې سپاره شول او افغانستان ته راولېږل شول. شل کلن آرش الکوزی له دغو شپږویشتو کسانو څخه یو دی چې له جرمنی را استل سوی دي. دی وایي چې د سهار 4 بجې وی بدو چې پولیس ورغلل او دی ونیو. آرش چې 15 کاله په جرمني کې ووایي له افغانستانه ځکه تللی و چې هلته ورته د کار زمینه نه وه او راتلونکی یې معلوم نه و. دی وای اوس نه پوهیږي څه وکړي. منظور پارسا یو بل څلور دیرش کلن ځوان له کندوز ولایت ته جرمنی ته تللی و او په دغو شپږویشتو کسانو کې له جرمنی را ایستل شوی دی. دی وایي له هر را ایستل شوي پناه غوښتونکو سره لږ تر لږه دوه جرمني پولیس و. منظور وایي بلغاریایي میرمن یې د اوو میاشتو حامله ده او پولیس یې پرون کور ته ورغلل او ورته یې دومره وخت ورنه کړ چې خپل مدافع وکیل ته تلیفون وکړي. دی وایي دی به آرام کښینني او ډیر ژر به د جرمني سفارت ته ورسي. منظور همداراز وویل چې د جرمني د سفارت لخوا د ده د دوسیې له ردېدو وروسته به هم دغه هیواد ته بیرته ځي. منظور پارسا له 2010 کال راهیسې په جرمني کې اوسید او په یوه هوټل کې د ګارسون په توګه دنده درلوده. د جرمني پولیسو ورته ویلي وو چې میرمن او کوچنی په جرمني کې دي او له همدې کبله کولای سي بیرته دغه هیواد ته ولاړ سي، خو په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې دا کار کولای سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي دی چې شاوخوا 10,000 افغانان تیر کال په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستانه سول چې پکښې 3,000 له جرمني څخه وو. له جرمني څخه 24 نور افغان پناه غوښتونکي په ډسمبر میاشت کې را ایستل سوي وو او افغانستان ته انتقال سوي وو. جرمني په 2015 کال کې شاوخوا 890,000 کډوالو ته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړه چې په دغه هیواد کې یې پراخې اندېښنې راوپارولې. له د همدې موضوع له کبله په جرمني کې شی اړخی ګوند IFD یا د جرمني لپاره بل انتخاب ګوند ملاتړ ډیر سو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د میزیر په اکتوبر میاشت کې وویل په ډله ییزه توګه د پناه غوښتونکو د ایستلو هدف افغانانو ته یو پیغام ورکول دي چې جرمني یوازې یوه کوچنۍ ډله کډوال مني. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا شاوخوا 1,900 افغانان چې د پناه غوښتنه یې رد سوې اوس مهال په جرمني کې دي. د دې وزارت په وینا شاوخوا 10,300 کسانو ته په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده.
مخکې دې چې د ورکاز جانو پروګرام وخت راورسېږي، یو بل روسي راپور هم درته خبرو. د امریکا نوی دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي پرون د ناټو د بودیجې او تروریزم په اړه خبرې وکړې. جیمس ماتیس چې د جمعې په ورځ د نوی دفاع وزیر په توګه لوړو کړه، په راتلونکو درې اونیو کې د ناټو عمومي منشي او مشرانو سره هم ګوري. دا په داسې حال کې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناټو یو بې ګټه او منسوخه ټلواله بللې. په دې اړه تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
جیمز ماتیس د ناټو له عمومي منشي یینس ستولتنبرګ سره په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او بودیجې پر مسایلو خبرې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ناټو سخت انتقادونه کړي. د ناټو د عمومي منشي دفتر نن وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې د ناټو پر اساسي او دوامدارو ارزښتونو او د اروپا او شمالي امریکا پر امنیت ټینګار وشو. سرچینو وایي چې ستولتنبرګ او ماتیس په دې خبرو کې د دفاعي لګښتونو د زیاتولو او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د نورو اقداماتو په ګډون د ګډ کار او د ناټو د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ له دې مخکې ناټو منسوخه ټلواله بللې وه او د ناټو غړي یې وروسته له هغه سخت خواشینی کړل چې وی ویل د ښایي د هغو هیوادونو له دفاع ډډه وکړي چې پر خپله دفاعي بودیجه د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې دوهم نه لګوي. هغه پیسې چې د امریکا حکومت پر خپل پاوز لګوي د ناټو د نورو 28 هیوادونو له مجموعي بودیجې څخه هم زیاتې دي. همدارس که څه هم د ناټو غړو له 2001 کال وروسته افغانستان ته زرګونه سرتیري استولي، خو ترامپ ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید د تروریزم د ځپلو لپاره نور اقدامات هم وکړي. د امریکا یو بل پوځي مقام هم ویلي دي چې د ناټو لویه برخه بې ګټې او منسوخه ده. د متحدو پوځي ځواکونو د بدلون د چارو عمومي قماندان جنرال دینیس میرسیر تیره اونۍ وویل چې ناټو تر ډیره د افغانستان د عملیاتو په ګډون په بهر کې د خپلو ځواکونو پر ځای کولو تمرکز کړی دی. میرسیر ویلي ناټو غواړي د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې پیاوړې کړي او د دې کار لپاره له هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو د تروریزم پر ضد د اوږدمهاله مبارزې پلانونه لري. ماتیس د جمعې په ورځ د امریکا د نوي دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه او په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 15 او 16 نیټه په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو او عمومي منشي ستولتنبرګ سره وګوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لري. دا هغه پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په کومو کې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به همدغه پیغامونه راواخلو. لومړنی پیغام زموږ ګران ورور له هلمند موږ ته رالیږلی دی. دغه ورور په نامه د لالای دی او وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ورور په نامه د حمدالله له زابله رالیږلی دی او د سید حسن په هکله معلومات لري. همداراز یو بل ورور له هلمنده تلیفون کړی دی. دی میرویس امیر نومیږي او وایي چې د عبدالله جان په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم له فرانه موږ ته رارسېدلی دی چې حاجي جان اغا وایي چې د چمنګل په هکله معلومات لري. او د دغو پیغامونو په پای کې یو ګران ورور له کابله تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د محمد عمر په هکله معلومات لري، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغامونه واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې دغه ګران ورور موږ ته له کابله تلیفون کړی دی او د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې تاسو ته خبر کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ سره په بندیخانه کې یو نفر د عبدالولي په نامه چې لیونی و اعصابو کار نه کوي. ما د صادقه وخت سم پېژندی، د حاجي خیرو اکا زوی دی، قریبان دی، خبرې په بازران کې دی. حکومت لیونیان بندیانی ټول زندان ته استي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا اویا 1 اویا 3 په دغه لمبر کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونیږي، ورنیسي د عبدالولي په اکړه به معلومات ورکړم. لالی د مساکلات
بریا. السلام علیکم. سلام علیکم دې سلامات تاسو د ازادي راډیو ټول میروال ته خوښ یو چې تاسو جوړ اره وغواست. د میرویس امین له هلمند مرکز لشکرګاه شاړ مړکل سنی ولې ده وروره د عبد الله جان په نامه یو ورک ورو د ورور مشر دغه یو نیم کار کې چې مشر د دې وسیر نو کار مسلمان ورو ورو کری بیا شناخته ورو مشر پر دغه شمه راړي کوي سي 0 5 3 2 3 4 دغه ما شمیره د کار ورو دغه نفر پاکر معلومات لري یا شناخته یا کری ما څه په دښنه نه اړ کوي سي دا د جان په نامه د مشر په خدمت کې درې لا یو کار کې چې د دې وسیر ورو کار مسلمان ورو شناخته د په دښنه نه د مشر زنګ نور مخ نه نیسم شخ پروانه ولر شاو د کولې د خپل فرمان.
السلام علیکم، زه خپل پیغام پرېږم. د پراد ولایت د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم زما خپل نوم حاجی جان آغا دی. دلته یو نفر دی چې اسادی تکلیف هم لري او په نامه د چمنګل دی او د 28 کالو رئیس په دغه پرا کې دی او پر کم د ازار دی او د خپل مونږ کې د سونی پر کم کوي او جبایم په پارسي خبرې کوي او د وای چې زه د غزنی يم د بل ځای حالات نه وای او دا یم باز ته ویلې چې زه دوی نور لرم او زه خو دغه پیغام په پښتو سپتوم د خپل پارسي وای کتي ځواني وکړي چې دا ترجمه کوي په پارسي هم د اعلانات ورکړي چې موږ ته خبر راکړي. د خپل دلته د پاره کې د یو نونوای سره کار کوي، د کور کار او د یو غویو کار کوي. دا ډیر وخت کیږي 28 کال کیږي چې دوی دلی په هغه پاره کې دی. نو موږ وایو د خیر درګاته د ثواب درګاته کې سره پیدا شي نو دغه موږ غواړو چې ور وسپارو. هغه بل پیغام چې ما ثبت کړی وو دا هغه ګونګ او دا هغه کاڼه هغه مو وسپارئ. هغه د بدخشان وو پارسي یې ویله. دغه خلک چې منتظر و موږ دي یا زنګ وي هغه دې بالا زنګ نه وي. هغه سړی پیدا شو بدخشان ټي وی وایي پارسي زبانه وو هغه کور او هغه ګونګ چې وو هغه ورسېدی خپل تر کوره پورې. نو دغه موږ کولای شو چې دغه ور وسپارو. په پرا کې دی د یو نوای سره ولاړ دی اوس مریض دی په سترګو ځي په سوی سپینزری دی جګ توربخوان ده سړی دی کمریشه سړی دی رقم یې د ازاري کوي. السلام علیکم. د تلیفون شماره به هم ووایم 0 8 8 3 3 0 8 3 9 دا مې د تلیفون شماره ده. کولای شي چې یو څوک زنګ راته ووایي او دغه خلک چې زنګونه وي سړی دې نه په عذابوي. دا پارسي والا ازاره د غزنی د خوا دی دا 28 کاله کېږي چې دلی دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمدالله رضا بل وایم شاجي ولسوالۍ د چنار کلي اوسېدونکی یم. زه یا کس په نامه معلومات لرم چې دلته له ما سره دی د 11 کلو دی چې دلته دلیه د ما سره دی هر ور د دا هر مسلمان یې دلته دی بل شاجي ولسوالۍ د چنو کلي ته راځي. زه به په لاس ورکم دا دا د سید حسن په نامه ده. د سید حسن په نامه ده. دی وای وای زیر په خوا په ایران کې وم بیا مې قریبان ورک کور هلته زیره والونم دی هلته وکړي هر ور په دې اړه معلومات لري ورته قریبان یې ورته معلوم یې ماته دي په دې شمېره زنګ ووایي 0 8 2 2 1 2 1.
زه لایق د کابل ولایت د چرسی ولسوالۍ نا خبر کما دا یو پیغام ده. هلته یو لونای ده دروغه وایي چې یو کور مکوټه کې ده یو مکندار کې ده خو د څلور کله کې چې دلته ده د ټوکاله جیب پم کې تار چنا ورک وی م دومار نه میږي فلور نوم خدای رخصت صحیح نه خي غږي نه خدای لګا صبر کما ده. چار شي پښتنه وکړه د کابل ولایت د چرشا ولسوالۍ د داشت سکاوي د ټوکاله جیب پم کې ده. دا نمبر یې غوړی نمبر به درته وخایم. دغه نمبر ته چې ټلیفون وکړې بس صحیح ده.
ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. دغه ګران ورور چې له کابل ټلیفون کړی دی او د ټلیفون شمیره نه ده ویلې. د ده د ټلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 0 4 5 2 0 و. د ټلیفون شمیره یې واره بیا وایم 0093 0 4 5 2 0 و. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0043 22 14 45. تاسو زموږه ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. اوس ور ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
دا لکه دا کې زه مې وخت دې زدا یل څه لرم چې ما تر کومه کوي خدای دې پاره دا کوته چې لرم ما تر کومه کوي زه کوم راځه زه شزم. دا لکه دا کې زه مې وخت دې زبول سال و مړ دې لو دې دا وای په ازادي راځي چې خبرې کوي چې ما خپل نه ځو دې کور کله وای دا راځي نه لرم چې دا خبرې ما ته سب کوي ما سره ځای کې خپل شکر نیمې دې دا چې خبر کا سب زه دې المند ولایت لښکدا و چې دین کوي دې ساتيان دا لکه دې دا کومک ما سره وکي د خدای د پاره ما زوی پیدا کړی په دا شماره د ما سره تماس ونی چې 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ما سره دغه لمبر دې ما سره تماس ونی
چې
زباد محمد د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د شربند د لیلو د کلی اوسیدونکی یم. خیر محمد د بورجان زوی عمر یې تقریبا اوه پنځوس کاله ده. زما ورور د یو نیم کال کېږي چې زموږ څخه نادرکه دی. خیر محمد په باره څوک معلومات یا خیر محمد په خپله زموږ خبرتیا اوري نو موږ سره دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: صفر اویا یو دېرش دو څلوېښت اووه نوي اته. دوهمه شماره: صفر اویا دو دېرش پنځه څلوېښت درې اتیا اته. السلام علیکم.
مزکاری عبدالسلام د زابل ولایت د دایچوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا دوه ویشت کاله کېږي چلکور نادرکه ترهیتم. د جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حکله معلومات دي لطفا مو دغې شمېرې ته زنګ ووهي: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. ځل بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده باران میږي د محمد یعقوب زوی ده. شپږ کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترهیتم ده. موږ ته یې نه د ژوند او نه د مرګ معلومات شته. نو که دی خپله زما غږ اوري او یا نور مسلمانان د ده په حکله معلومات لري که دننه په هېواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې دي دغې شمېرې ته زنګ ووهي: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام.
بله، السلام علیکم. سرت خان احمد صحیح خبرې کوم د لوګر ولایت خوخي ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زمونږ یو کلیوال طاهر د داود خان زوی د علیګل مسی تقریبا د اوه کاله کېږي چې له کور نه نادرکه ده. که هر څوک د په حکله معلومات لري حاویا خدای خپله زما د آواز اوري نو لطفا د موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا یو څلوېښت اووه سوه درې اتیا او پنځه.
د رادیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه. زه میرزا خان د غزنی د قرهباغ اوسیدونکی دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران شپږ کاله کېږي چې د زرګرخانې د جامع جومات څخه نادرکه شوی ده. د صبرغان د ولایت څخه نادرکه شوی ده. که هر چا ته په دې هکله معلومات وي په مهربانی په توګه دې نوم عمران ده په دې لمبه دې تماس راسره ونیسي: صفر ناویا څلور سوه اویا درویشت اته پنځوس. شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار مرضی نوم عمرخان مشهور په محمد شاه. څلور کاله کېږي د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی ده. مینې نه یس هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي: صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه دوه څلوېښت. ازادي راډیو څخه مننه.
بله، السلام علیکم. عمران الله عربي مده لغمان ولایت څخه. زما یو وړکی ورور ده چې مکتب ته په لاره ته شپږ میاشتې مخکې ورک شوی ده. مخکې پیغامونه مې بریږدو خو نه پوهېږم چې نشر شوی دی که نه. او نو هر چا ته معلومات رسېږي ما سره دې په دې شمېرې اړیکې ونیسي: صفر اووه سوه اتیا صفر اویا درې سوه اووه څلوېښت. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اتیا صفر اویا درې سوه اووه څلوېښت. وسلام. با احترام د ازادي راډیو د همکارانو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم فرید پوپل د کندهار د دی خوجې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی چې وایي مې نور هم زنګونه در وویلي چې زموږ یو ورک شوی عزیز دی احمد شاه نومېږي، د مرجان اکا وردګ زوی دی. مور یې د ګرشت ماهیګرانو څخه ده. د دوام دورایي سره یې هم خرڅ کړی وي او د کور څخه کراره شوی دی. تکه پاتوی او یاد یا د زما اعلان اوري ورور زما سره چې پر دغه لمبر تماس ونیسي 01 12 1400 دغه زما لمبر دی ورور ستاسو خدای هله کوچ دغه لمبر دغه اعلان نشر کې مور په بوغه او چغار ورته اماده او ناس د چنن مسباب راشي هر چاته کې پاتې 1500 ډالر نور انعام ورکور او مازه معلومات مشترک پر دغه لمبر لمبر یې پلا بیا تکرار او 0 1 4 1 2 4 0 1 خدای پاک مو مخرب او ازادي رادیو زنده باد عبدالرحیم فرید پوپل د خوجی څخه وسلام
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدي چې دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کوي په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو نو ازادي رادیو ته وق پاتې شي د تاسو پیغامونه اتمن خبرو د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په لاره چې ازادي رادیو ته سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري